تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې د دې ګډې برخه دي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه له نجیب عامر څخه واورو.
پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر وایي ترهګرۍ او جنگونو د دوی صوبه له هر سیمې نه زیاته ځپلې ده. په کابل کې چارواکي وایي دارالامان کې طالب بریدګر وژلی او حالات په کنټرول کې دي. په هندي غاړې کشمیر کې په یو برید کې څلور هندي عسکر وژل شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي د سرګندونې پرون په پېښور کې په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته وکړې. د زیاته کړه اسد قیصر دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د خو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغملی. په دې موقع افغان خبریالانو ویل ځینې پاکستانی رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. دوی دا هم ویل چې افغان تلویزیونونو ته په پاکستان کې د خپرونو د ښودلو اجازه هم په اسانه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی اے او د پیلوټانو ترمنځ لانجه چې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوې نن هم هواره شوې نه ده. او په اسلام آباد کې د مشال لاډیو خبریال وایي د پیلوټانو د احتجاج له کبله په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پیلوټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمي پرون مشال لاډیو ته وویل چې د پی آی اے د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې د ځینو چارواکو د پیلوټانو د ټولنې د استادو ترمنځ د تیر یکشنبه په ورځ لیدل کتل شوی و خو څه نتیجه نه ورکړې. بل پلو د پاکستان سرکاري راډیو د ملکی هوایی ادارې یا سیول ایویشن د ویان شیر علی خان له خولې نن په خپل پاڼه لیکلي چې د پیلوټانو لخوا وړاندې شوی غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي د پیلوټانو احتجاج د حاجیانو او نورو مسافرو په تګ راتګ کې ستونزې مخې ته راوستې چې دوی د هوارولو کوشش کوي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضع دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستې او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. د کابل د امنی قوماندانۍ د جنایي جرایمو د تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی نن مشال لاډیو ته وویل چې حمله کوونکو پرون له بارودو ډک موټر د یو ملکي کور په دروازه کې والوزولو. وروسته سو بریدګر کور ته ننوتل، هلته یې سنګر ونیو او ډزې پیل کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی ملګرو د افغان حکومت په یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده او ادعا کوي چې حکومتي سرتیرو ته یې ځاني تلفات وراړولې. ځینې راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ورننوتلي ول هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور دی. ویل کېږي چې نوموړی له دې بریده ژوندی وتلی. بل پلو د روسي سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې موقعیت لري. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په قندوز کې د اکتوبر په دریمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیره ورځ ویلي و چې د اکتوبر د دریمې د پیښې بې پرې پلټنې دې وشي. خو د نوموړي ویان سټیفان دوجاریک پرون ویل چې لومړی باید نورې پلټنې بشپړې شي. نوموړی وایي دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو په لټه کې دي. بل پلو امریکایي چارواکي چې د بشپړو تحقیقاتو ژمنه کوي په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون برید چې ورکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي یوه حادثاتي او له ناورینه ډکه پېښه بولې. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو تر برید لاندې راغلو افغان ځواکونو ورنه د دغه برید غوښتنه کړې وه. خو د بې سرحده ډاکټرانو اداره وایي دوی دا پېښه یو جنګي جنایت ګڼي او امریکا د دوی په وینا د دې ذمهواره ده او دوی د بشپړو خپلواکو او شفافو پلټنو غوښتونکي دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ حد ته رسولی دي. کابلوف پرون د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل له امله یو شمیر وسلوال، طالبان او نور سغدریزي د شمال لوري ته تښتیدلي دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیا به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي. د پولیسو چارواکي وایي پرون په هندي غاړې کشمیر کې په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید مجتبی ګیلانی وایي لومړی پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو د کنټرول لیکې ته نږدې په هفرودا ځنګل کې پر عملیاتو بوخت عسکرو باندې برید وکړ. ګیلانی وایي وسلوال کسان له ډزو وروسته وتښتېدل. نوموړی وایي درې مشکوک وسلوال تنان هم په دوو جلا جلا پېښو کې د حکومتي عسکرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. یاغیان له کلونو راهیسې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې چې زیات نفوس پکې د مسلمانانو دی د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا او ناتو سازمان د ترکی په فضائي قلمرو کې د روسي د مداخله غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په دریمه نیټه د روسي جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضائي قلمرو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستې وي. دوی وایي د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یو ناپیژنده جنگي الوتکه د دوی قلمرو ته داخله شوې وه. د روسي دفاع وزارت وایي د دوی یو الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حریم ته داخله شوې وه. پرون له یوې بیړنۍ د روسستان ناتو ویل اتحادی هیوادونه د ترکی په هوایی قلمرو کې د دې سرغړونې په سر سخت احتجاج کوي. دوی وایي اتحادی هیوادونه غني چې د دې غیر مسول حرکت خطرناکې پایلې مخې ته راتللی شي. په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویل د لبی پرواهی ډکه یو پیښه ده. ناتو په شام کې د بشار الاسد پر ضد پر جنگیدونکو یاغیانو د روسي پر بمباری نیوکه کړې. دا و تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس فرزو اسلام آباد ته د سراج ظاهر نه د هوا حال او د کرن سه بیاورو.
نن د نهي بورز د پیښور کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپی پنځوس پیسې غسل کیږي او په یو سل سلو روپی پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل وو پنځوس روپی نوي پیسې او په یو سل اته پنځوس روپی شپېته پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپی پنځوس پیسې او په یو سل شپاړس روپی پنځه اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپی پنځوس پیسې او په اتویش روپی سلوېخ پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپی سلوېخ پیسې او په ویش روپی پنځه پنځوس پیسې. یو افغانۍ په یو روپی درش پیته پیسې او په یو روپی شپږ شپېته پیسې. او دوه سوه پنځه یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او دوه سوه وات یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم شل، بنو کې دوه دېرش او یوویش، او کوټه کې به زیات نه زیات اتویش او کم نه کم یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې نجیب عامر او سراج ظهیر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کمپنۍ د هوابازانو لخوا د خپلو غوښتنو منل کېدو لپاره احتجاج نن هم دوام لري. د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د ښار په ځینو برخو کې خال خال نښتې روانې دي، خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونو نیولې دي. بل پلو د سری میاشتې مشره فاطمه ګیلانی په غزمنسو کې د مرستو په اړه وایي
ما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري هغه ولیږي، چې هغه خلک چې فعلا فوقالعاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوي دي، اول هغوی ته باید ورکړل شي.
د خبر ایجنسی د باډی بې کور کړل شوي خلک وایي د دوی پر سر راغلي مرستې باید دوی ته ورکړل شي.
چې موږ کوم دا حق دی دا هم وار وخت یو چې دا مولا ملو شي او مولا خپل حق ملو شي، چې موږ په نومار غلا چې مولا خپل حق ملو شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تازه د خبرونې لومړی موضوع ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د ژورنالیستانو له یو پلاوي سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. اسد قیصر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر شو اړیکو هم ټینګار کړی. بل پلو افغان خبریالانو د خپل هیواد د حالاتو په اړه د پاکستاني رسنیو پر رول نیوکې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډي خبریال غلام غوث سره کوي.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او پکار ده د دواړو خواوو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي.
په دې حالاتو کې د جنګ نه د ټول زیات افغانستان تاثیر شوی دی نو اکثر دغه سیوا افغانستان تاثیر شوی دی او خاص کر زموږ په تاثیر شوی دی چې زموږ کاروبارونه ختم شو زموږ دشت ختم شو نو مشکلات زموږ په شریکه باندې زموږ ژبه یو ده زموږ کلچر یو دی زموږ خلک یو دی موږ یو خلک یو پاکستان حکومت خو برداشت کړی دی چې افغانستان سره تعلقات خراب دي دا افغانستان خو زموږ لپاره ډېر اساس یو ډېر اهمیت لري ډېر یو اساسي وطن دی زموږ لپاره زموږ دا توقع ساتل ملي نه چې ان شاء الله تعالی چې کوم د پاکستان او د افغانستان مینځ کې کومې مس انډرسټینډینګ ورته وو مرته به وو د دې خلک په موخه نه کولی په ملي
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبریالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید پرنګ د پیښو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولی او په پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځنی افغان جرنالیستانو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم پښتانه رفزی ده، د شمشاد ریډیو ټلویزیون د خوځو د خبرونې پروډوسر او وایانده. که د اقتصاد له پلوه وي، که د امنیت له پلوه وي، که د پسولې راوستلو کې وي، که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي، میډیا ډېر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه د خلکو لپاره. نو کچیر دغه په واقعي شکل سره ماغه ست چې صحیح معلومات وي، یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي، هغه اصلي تصویر ورورسیږي، نو زما په اند دا کولای شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خدا چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي، نو وروسته راغې نه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
زبل حمد سراج هم بیکول اکسس افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر. تاسو پوهیږئ چې میډیا ډیر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او دا ذهنیت جوړوي. ژورنالستان کولای شي چې د مثبت تغییراتو په راوستلو کې او هم چنان د روابطو په ښه کولو کې ډیر رغنده رول ولوبوي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترګرۍ د اثراتو د لمن زوړلو لپاره کردار ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې سرکاري هوایی کمپنۍ د هوابازانو احتجاج او هړتال نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د دې هوابازانو او د پاکستان فضايي کمپنۍ د چارواکو ترمنځ د اختلاف هواري لپاره خبرې اترې پرون ناکامه سوې. هوابازان وایي چې د خپلو غوښتنو تر منل کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي. د مشال رېډي خبریال محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د سرکاري فضايي کمپنۍ پی آی اے د پایلټانو هړتال په پنځم ورځ دوام لري چې لکه بلې تر دې دمه شاوخوا سلور شپې تجازونه نه دی الوتی. بلړخت د چارواکو او پایلټانو د تنظیم پالپا ترمنځ مذاکرات هم د ناکامۍ سره مخ شوي دي. د پایلټانو د هړتال په دریم ورځ حکومتي چارواکو د پایلټانو د تنظیم پالپا مشران سرخار اسلام آباد ته راوغوښتل، ولې د مذاکراتو د غړومبې دور بې له څه نتیجې پای ته ورسېد. همدغه رنګ تېره ورځ د مذاکراتو دویم دور وشو، ولې د خبرو اترو دغه لړۍ هم ناکامه شوي. د سیول ایویشن ډیویژن ویان شیر علی د پایلټانو سره د خبرو تر وروستو میډیا ته وویل چې موږ د پالپا درې واړه غوښتنې رد کړې دي، ځکه چې سب پایلټان غواړي دا د قاعدې او قانون خلاف دي.
جو ان کے تین مطالبات تھے ان سے ہم
د پال پادری غوښتنی دي. لومبئی ډایریکټر فلایټ اپریشن د خپلې څوکۍ څخه لری کول، دویمه پایلټانو ته ورکړې شوی نوټس په فوري توګه واپس اخستل، او د دوی دریمه غوښتنه دا ده چې د پایلټانو تنخواګانې به د دوی په خوښه وي. ولی موږ دا درې واړه غوښتنې رد کوو.
بلړخت د پایلټانو د تنظیم مشر کیپټن عامر هاشمی تور لګی چې داسې ښکاری چې حکومت سره د مسافرو هیڅ غم نشته او یا د پی آی اے نچکاری کول غواړي.
ما ته داسې ښکاري چې دوی یا خو پی آی اے په ضروري سرویس کې شاملول غواړي او یا یې نچکاری کوي. باید انتظامیه داسې وي چاته چې د هوابازۍ تجربه خو وي.
د پایلټانو د تنظیم پالپا د احتجاج لکبل ک یو لخته مسافر ل یو شمیر ستونزو سره مخ دي. نو بل لخته د ذاتی مد جازونو په خپلو کرایانو کې دو چنده زیاتواله خړې. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د ښار په ځینو برخو کې خال خال نشتې روان دي، خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونه نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی د دوشنبه په ورځ نوښت مشال رادیو ته وویل چې هغه وسلوال چې د ښار په ځینو برخو کې د خلکو په کورونو او دوکانونو کې پټ شوي دي لا هم مقاومت کوي. نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی وایي چې حکومتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ډزې نسي کولای او هغه وسلوال چې په مسکونی سیمو کې پټ دي له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. حمدالله دانشی په کندوز کې د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې جبهه جګړه پای ته رسېدلې، ستراتیژیکي سیمې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، خو خال خال نښتې لا هم روانې دي. کندوز ښار د ماستر پلان پر اساس نه دی جوړ سوی، نو زیاتې فرعي کوڅې لري. دا ښار د زرو کوڅو او زرو سرکونو ښار دی، نو وسلوال په کورونو کې ننوتي او وخت ناوخت سرک ته راوځي او ډزې کوي، ګډوډي جوړوي او بېرته تښتي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړه چې له کابل او بغلان امنیتي ځواکونه ورسېدلي او له وسلوالو یې د ښار زیاتې برخې پاکې کړې دي، خو څرګنده یې کړه چې ښار ته لا هم د برېښنا او پاکو اوبو جریان قطع دی چې زیاتې ستونزې یې پېښې کړې دي. وسلوالو د پاکو اوبو شبکې او د برق سټېشنونه تخریب کړي دي. د اوبو پر شبکو کار روان دی چې ښایي په نورو دوو ورځو کې فعال شي، خو د برېښنا د جریان فعالول د امنیت د ټینګېدو په صورت کې ښایي څو ورځې نور وخت ونیسي. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړ چې په فوق العاده جنگي حالت کې د ملکي خلکو سره د مرستې امکانات ډیر محدود دي، خو د ورځې لخوا د لارو امنیت نیسي څو خلک د جګړې له ځایه ځانونه امن سیمو ته وباسي. ډېرې زیاتې مرستې دلته را رسېدلې او تیار دي، خو موږ د جګړې د پای ته رسېدو په انتظار یو چې بیا خلکو ته د مرستو رسول پیل سي. موږ تر اوسه د امنیې قوماندانۍ په کومک په هغو سیمو کې چې جګړه په نسبي توګه کراره سوې وچې ډوډۍ او د څښاک اوبه خلکو ته رسولې دي. د کندوز د سرپرست والي په وینا د جګړې لمن تر ډېره حده د ښار له منځه ټوله سوې او وسلوال شاوخوا سیمو ته وتلي دي. دانشي څرګنده کړه چې اوسمهال د کندوز ولایت په خان آباد بندر، امام صاحب بندر، چاردرې، زاخیلو او کنم سیمو کې جګړه روانه ده.
په کابل کې یو شمیر خلکو د کندوز جګړې د اغیزمنو لپاره وینه ورکړي او ویلي دي چې د دې ښار د زپلسو خلکو لپاره به مرستې هم راټولوي. په دې کسانو کې د مدني ټولنو غړي او لوبغاړي هم شامل وو. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د کندز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډیر کړیدلي او د څو ورځنۍ سخت جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي، د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبه په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغه فعالانو ترڅنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستوني را بډ وهل او یادو ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکا پیاوړي کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي، په ځانګړي ډول هغوی چې بجای سوي دي او ټپیان سوي دي، د دوی لپاره به یو اندازه وینه برابره سي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې زیانمنو ته یو څه مرسته راټوله سي. او د دې ترڅنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړې ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نسي.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسېدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس له دولت سره دی، خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی، د دغه ښار د اوسېدونکو د وضعیت په اړه وایي:
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلیو، هلته وضعیت چندانې ښه نه وو. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغو فعالانو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سرې میاشتې مشره فاطمه ګیلانی وایي دوی د کندوز په ځپلسو او بې کورسو خلکو کې د مرستو ویشلو پر مهال له ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې تر خلکو ځان ورسوي. له فاطمه ګیلانی سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلي چې د دوی د مرستو بهیر په کوم پړاو کې دی. فاطمه ګیلانی وایي
مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای، زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې بدخشان ته راتلي په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره کې مو کمکونه شروع کړي، او په بغلان کې آمادګي لرو، په برخ کې هم آمادګي لرو. مونږ انتظار نه باسو چې اول سروې خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توسیع هم په شا کې فورا شروع کړو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولی تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولای؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زمونږ دفتر هلته بند ده، زمونږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم همدغه شو چې مونږ انتظار ونه باسو هلته چې مونږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشین لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس کې مونږ خپل کار شروع کړو.
لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې یو ترتیب سره له یو چینل یا له یو مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته ورسوي؟
ممکن کولای شو سرمیاش کولای شي، د حوادث کمیته کولای شي، البته هم دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغه هم کولای شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري دمدغه چلرونه هغه ولیږي، چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فعلا فوق العاده مشکلات لري، یا مریض لري، یا ماشومان لري او سروې شوي دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد، یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. همدغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسیږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو د هیواد پر ملي سوداګرو او شتمنو خلکو ژغ کړی دی چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له کبله بې ځایه سو کورنیو سره مرستې وکړي. دوی وویل چې بدامنیو په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د هیواد دوه ولایتونه لکه ننګرهار او کندوز ډیر ځپلی دي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه نور حاله کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځایه شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب ازمامد د دوشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل:
اتاق تجارت غلی چې دي او شتمن خلک چې مونږ په ولایت کې اوسېږي، مونږ په ټولو باندې غږ کوو چې هغه خلک چې په دې جنګونو کې متضرر شوي دي، مثال د قندوز خلک دي، زموږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي، د اچین ولسوالۍ ده، د کوټ ولسوالۍ ده، د بالا ولسوالۍ ده، چې ډېر خلک یې مهاجر شوي دي، او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مېشته شوي دي. د هغوی سره مونږ غواړو چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
خپل په صنعتکارانو دغه کومه چې مالي جانب همکاري وکړي چې کندوز ته پاره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځایه شوي دي، په دې هم زه په صنعتکارانو غږ کومه چې دې سره مرسته باید وکړي.
د ننګرهار د اسنافو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به له خپل وس سره سم بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر دېر زره کورنیو پورې خلک د جنګونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي، چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پا په کوټه کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو تجارانو او قصابانو لخوا د دغه ښار پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې دوی د غوښو نوی مارکیټ چې له مالی باغ سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا ورکړل شوی دی نه مني او همغه زوړ مارکیټ غواړي. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د دوشمې په مازیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو تجارانو او قصابانو لخوا یوه احتجاجي ولسی غونډه سوې چې په کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوې وکړې. دې ویناوالو هر یوه په خپل وار سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړې او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ دې بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکسی په همدې ولسی غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو، تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخواني مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کوم چې دلته ډیستریک حکومت دی د بلدیاتي حکومت دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای موږ نړوو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو. نو پدې حواله سره دوی د خلکو سره یو ناجایز وکړه او دوی د دوی دوکانونه ور بند کړل. نو د اخباران چې دا په سوغو خلک دی د دوی یو خاندانونه دي کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی جمعیت علما اسلام نظریاتی پاکستان تحریک انصاف نیشنل ګوند بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمن تاجران او قصابانو مشرانو ویناوې وکړې. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه او احتجاج کوونکو ته یې باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایا په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت ملت پال او مذهبي ګوندونه دي هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګری وي او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه سي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخواني مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل سوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوی د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر پښتونخوا د سوات بیلابیلو سیمو یو شمیر ځوانانو چې په تحصیل کونسل کې د سیکریټري چوکۍ لپاره یې امتحان ورکړی و د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پر هغه امر جاری کېدو سخت احتجاج کړی چې پکښې وزیر اعلی دغه چوکۍ لپاره د امتحان بیا اخیستو امر کړی دی. د ځوانانو وویل چې دوی یو ځل امتحان ورکړی دی نو بیا امتحان اخیستل یا ورکول نه غواړي. نی عظمت خان نور حال کوي.
د سوات پریس کلب مخې ته د احتجاج لپاره راجمع شوي دغه زلمی وایي چې حکومت څو میاشتې وړاندې د صوبې 13,000 چې پکې د سوات په سلګونو زلمی هم شامل وو د سرکاري څوکۍ لپاره امتحان اغستی و. ولې اوس چې د انټرویو وخت راغی نو د صوبې وزیر اعلی دغه ټول امتحان یو ځل بیا اغستو امر جاری کړی دی چې دغه امر دوی ته قبول نه دی.
زمانو مولي رحمان دی، زه د دې منګور یم. مونږ په ګرمۍ کې په روژه کې چې کم دی مونږ ورځې او شپې رونګړې دي. مونږ پیښور ته ټس لتلی یو په دوباره ټس د مقصد څه دی، مطلب څه دی؟ مونږ د دې مونږ لک تپوس کو چې آیا مونږ یو ځل ورکړې په دوباره ته ولي علي. زمونږ
زره ګوالیري سره تعلق ساتم، ګوالیري کلی سره، او زمانو په دې رحمان دی په ټیسټ په بیس باندې دغه نه کیږي. او نن مونږ ته تاریخ راکړل د انټرویو لپاره مونږ چې لاړ مونږ لا چاله اګنور کړو چاره د دې سیمونه چې نن د انټرویو تاریخ مونږ ورکړل انټرویو دا مونږه کنوینس نه کړو نو موږ د خپل هغه لپاره راوت.
یو بل تن برکت علي وایي چې د سواد 200 لس تحصیل سیکرټریانو څوکۍ دي او دې لپاره خو لا سواد کې د امتحان نه وروسته انټرویوګانې هم نه دي شوي نو د ټګۍ تورونو جواز نه جوړیږي.
په کومو ضلعو کې چې انټرویو نه شوري نو هلته که ګپلې شوي نو په سواد کې خو لا انټرویو نه ده شوي نو ګپله د کم طرفه وشوه نو زمونږ ان ټي ایس ولې کینسلیږي؟ نو زمونږ مونږ غواړو چې زمونږ ان ټي ایس کینسل نه شي په میرټ باندې د کسان والی او په ویلج کې د ډسټریبیوټ کې.
د سواد دغه زلمو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي حکومت غړي ایم پی ای فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
ګورو چې ټوپل ډیټیل ګورم چې دا څه مسله ده. هغه مې سره څومره چې دوی ته مې ریلیز ورکړل شو او نړیوال سیم چې سره خبر مو کوم چې دا دوی ته مې څومره ریلیز ورکړل شو ان شاء الله تسلیم دي چې موږ کوم انټرسټ یې د امریکا باندې کې بالکل
د احتجاج لپاره راجمشي په لسونو دغه زلمی وای چې یو ځل دوی په زرګونو روپۍ امتحان ورکولو کې خرج کړي دي. کچری د دوی غوښتنې پوره نه کړی شوې نو راتلونکي وخت کې به دوی په لوی کچ احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوې له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز اورو. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د ښو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغمی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ لانجه نن هم روانه ده چې له کبله په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی. د سیویل اویشن ادارې ویان شیر علي خان وایي د پیلوټانو لخوا وړاندې شوې غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضع دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ننوتلي ول هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېیمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو چارواکي وایي پرون په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید جاوید مجتبی ګیلانی وایي دا پیښې د کنټرول لیکې د نږدې مخې ته راغلي. امریکا او ناټو سازمان د ترکیې په فضایي قلمرو کې د روسیې د مداخلې غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په درېیمه نیټه د روسیې یوه جنګي الوتکه او د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یوه بله ناپیژانده الوتکه د دوی فضایي حریم ته داخله شوې. روسیا مانی چې د دوی یوه الوتکه هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حریم ته داخله شو. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. اوس هم زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپلو غنو کې پر کم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال رابی اکرم خان د ورسپانو لوستی دی.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ډلو ته د اجرت د نه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورسپانه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړی شوې. ورسپانې په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورسپانه مخکې لیکي چې سخت کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځان ښکار وي. ادارې اخیر کې لیکي که دا صورتحال هم داسې جاري وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي صف کې ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي. باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخیر کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسب شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضې ضرورت لري. جنګ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د یو مدیر اسې مالی او انتظامی مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 500 ورځو راسي روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نوره اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې شپېتو نه زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلۍ متاثرې شوې دي. د سنج قومي ادارې ته د 15 کروڑ روپو نه زیات نقصان شوی دی. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامیې راتلو سره د امید پیدا شوی و چې د ریلوی غونډې د دې حالات به هم خشي خو په دې کې د ځینې اقداماتو نه علاوه سغټه تبدیلیونه کتل شو. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده. د ته هر کال د قومي خزانې نه امداد سي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی نو پکار دی چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هواره کړي او د پایلټانو تنظیم پالیا ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول پکار دي چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لري شي بلکې د پی آی په مالي نقصاناتو هم کابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په یو لیکنه کې ښکلی چې د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د نړیوالو هوایي ځواکونو د برید یو لامل دا هم دی چې طالبان په روغتونونو د خلکو په کورونو او نورو ولسي ځایونو کې پټیږي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ماشوم نجونې لا هم سکول ته د تللو پر ځای هر ورځ له ټولنیزو مسلو سره مخامخ کیږي. فرخنده اسد د دې دوو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د بمباری او زیات ذمہواري په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسي خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوي اخلي او خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روغتون د عملی سره سره دغلته نورو خلکو ته هم مرګ جوړه واوخته چې په اړه یې سخت غبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې میشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیښه خپل خفګان وښود او دا یوه بده پیښه وګرځوله او په اړه یې د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ جرنال لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې یې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ډلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکي خلکو سره په نږدو ځایونو کې پناوې جوړې کړې چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه ځان خوندي وساتي او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسي خلکو او د روغتون د عملی ژوند هم په خطر کې واچوه. ورځپاڼه لیکي دا د ملګرو ملتونو لپاره یو اسانه کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بریدونه وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسي خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي په تیرو دوه اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې په ګي پاکستانیو جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول قام لپاره ویاړ وګرځېدی. په دغو کې یوه ملالا یوسفزی ده. ملالې بیا امریکې ته د خپلې ډاکومنټري د پرانستې دستورې ته د سند صوبې آنسو کوهلی هم راوبلله. آنسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغو داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جینکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جینکۍ او ښځې لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد ښکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپله 12 کلنه لور په دې وژله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیار نه کړه. په همداسې یوه بله پیښه کې پلار خپله ماشومه لور د شک په بنیاد وژله. که یو خوا د ملالۍ سره سره آنسو کوهلی او نور انجونه نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د ښودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جینکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمستاسو پام د یو نړیوالې موضوع پر لور. په قرغیزستان کې ټول ټاکنې ترسره شوې دي. ریپورټونه وایي چې په دې ټاکنو کې یو ګوند هم په دې کې نه دی بریالی شوی چې غوڅ اکثریت ترلاسه کړي. دا چې ټول څو ګوندونه دي او په پارلمان کې به اوس څو ګوندونه په حکومت کې سره شریک وي، په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورټ خپور کړی چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د قرغیزستان سوشل ډیموکراټیک ګوند پارلیماني انتخابات ګټلی او اوس په لنورو ګوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي. د دې هیواد الیکشن کمیشن وایي تر دې دمه په شمیرل شو وټونو کې یاد ګوند 8.5 او ریپبلیکا تاجورت ګوند چې په دویم نمبر راغلی 40% رایې ترلاسه کړي. شپږ سیاسي ګوندونه د 140 غړو یو جرګیز پارلیمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلي دي. د مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیگون علی عبدالرحیمو ویلی دی چې قرغیزستان په 12.8% رایې ترلاسه کړې دي. د ده په خبره په رجستر شوو ټرانو کې 59% خپلې رایې اچولې دي. نوموړی وایي انتخابات په پوره امنه فضا کې ترسره شول. د ده په خبره اوس هم 1.5 وټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د شپږ 10 پولنګ سټېشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروري وي. د بایومټریک شناختي کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیونه رایې ورکوونکي رجسټر شوي دي او په منځنۍ ایشیا کې به دا لومړی ځل وي چې په کمپیوټرایز شناختي کارډ کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رایې اچوونکو شناخت کیږي. له دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډېره حده مخه ونیول شي، خو د رایې اچونې د نوي نظام کې ځینې تخنیکي ستونزې هم رپورټ شوي دي. مرستیال وزیر اعظم اهم پرون ویلی وو چې د 3.5% پورې رای ورکوونکي د نوي ووټنګ نظام له وجې د مسلو سره مخ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسی ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا 1500 پولینګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشري دینارا او شورا هونووا مشالډو ته ویلي چې دوی ته د ډیرو جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړی وایي
موږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. موږ ته په دوو پولینګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشن لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي، چیرته چې په یو پولینګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. موږ د ټولو بېقاعدګیو په اړه مرکزی الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف په رای ورکوونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډېره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمونږ آئین دا نه وایي چې ولسمشر به د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکاره دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري موږ به یې گرفتاروو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلماني انتخاباتو د نتیجو له مخې په پارلمان کې بعد سوشل ډیموکراټیک ګوند 38، ریپبلیکا تاجورت 28، قرغیزستان پارټي 13، اونوګوو پراګرس 14، بربول 12 او اتا مکین با 11 سیټونه ولري. په بشک کې د مشالګو خبريال وایي دا بډیره د حیرانتیا خبره وي چې شپږ ګوندونه به په پارلمان کې وي.
اسرار العالم موندو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د کندوز پر ملکی روختون هوایي حمله غندلې ده. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې د دوی په وینا ډېر خطرناک کړی دی. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو وکیل مشال رړي ته وویل چې یو شمېر ملي سوداګر د کندوز له بې ځایه سو خلکو سره د کومک ژمنه کړې ده. فرشته جلال زی نور حال راکوي.
د تیر شنبه پورس په کندوز ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې لښته لږه 22 تنه ووژل شول چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ په کندوز کې پر روغتون بمباري په کلکه غندو. موږ څرګنده سوي چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون و او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو داسې حملې جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حملې د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوال ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات شي، خو اوس موږ ته څرګنده سوي چې روغتیایي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ور باندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیایي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د ښار خلک ټول پریشان او دربدره دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز، قتیام، چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان یې نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلي پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رسولو ژمنې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست په همدی موضوع کې په پاتیسو. په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ټولو ځواکونو کمانډان جنرال جان کمپل د دوشنبه په ورځ په وویل چې په کندوز ښار کې پر یو ملکی روختون بمباری د افغان ځواکونو د غوښتنې پر اساس شوې ده. کمپل وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. یو ځل بیا فرشته جلال زی.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کمپبل پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل موږ ته افغان ځواکونو خبر راکړ چې د دشمن لخوا ډزې ورباندې کېږي او د هوایي ملاتړ غوښتنه یې وکړه. جنرال کمپبل پرون وویل د هوایي ملاتړ غوښتنه د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو لپاره شوې وه او ملکي خلک یې په تصادفي ډول قرباني شوي دي.
We have now learned that on October 3rd Afghan forces advised that they were taking
مشتاو سرګند سو چې د اکتوبر په درېم نیټه افغان ځواکونه ویلي و چې پر دوی باندې د دشمن له موقعیتونو څخه حمله کوي او له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي حمله غوښتنه کوي. دوی د وی هوایي حمله غوښتنه کوي ترڅو د طالبانو خطر له منځه یوسي او ګنشمیر ملکی کسان په تصادفي ډول پکې ووښتل شول. دا له هغه ابتدایي رپورټونو څخه فرق لري چې په هغه کې ویل شوی و چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو او دا هوایي حمله د هغوی په استازي توپ شوې ده. د کمپل تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د پوځ او ناټو په ګډه خبر پاڼه کې ویل شوی و چې په کندوز کې پر ملکي روغتون هوایي حمله امریکایي عسکرو ته د پیش ګواښ له امله شوې وه. د افغانستان ملي دفاع وزارت د جنرال جان کمپل د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. خو د بېسرحده ډاکټرانو ټولنې د حملې په اړه د امریکایي چارواکو زود او نقیص څرګندونو ته په اشاره پرون وویل حقیقت دا دی چې بمونه امریکایي ځواکونو غورځولي دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو لوی قومندان جنرال جان کمپل وایي چې په کندوز کې د حملې په اړه د امریکا او افغانستان پوځونه ګډې څېړنې کوي.
As has been reported, I have ordered a thorough investigation into this tragic incident.
لکه څنګه چې په رپورټونو کې وویل سوال ما د دغه خوشینون کې پیښې په اړه د بشپړو څیړنو امر کړی دی او څیړنې روانې دي. افغان نوري هم د ورته کار غوښتنه کړې ده. کچېری غلطي سوي وي موږ به یې ومنو. موږ به د غلطۍ په صورت کې دغه کار له عاملینو سره حساب وکړو او موږ به د دې لپاره هم چې بیا داسې اشتباه ونسي اقدام وکړو.
We'll hold those responsible accountable.
کمبل پدیاړه د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
د خبر ایجنسی د باډی به کور کړل سی وی خلک شکایت کوي چې زیاتره کورونی ته یا د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت لاري مالی مرستې نه دی رسیدلې. دوی وایي چې د دې مرستو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی پر سر راغلي مرستې دوی ته وسپارل سي. فرهاد شنوار نور حال راکوي.
د خیبر جنسی د باډینا بیکورشوی خلک وای چې خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. خود دوی په لزګونه کورنۍ او ته تروسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت لاري مالی مرستې نه دی میلاو شوی او د دغه مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلات سره مخ دي. په دې حق له د باډې سیمې او مشر اختیار بادشاه پرې د مشال ریډیو ته وای
دا ته اوسه پورې تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چې مونږ بینک له څونو هلته په ای ټی ایم کارت کې مونږ روپیې نشته دی. یو مشکل یو تکلیف سبق مخامخ شوی دی. نو لکه مو خپل گزارش هم دا یو خبر هم دا کوم چې خلکو د تکلیف د احساس ته یو قسم ته چې ډی ایم ای ولا د خبر له توجه ورکړي چې کوم خلکو له کارت ورکړی دی یو خلکو ته زر تر زر خپل روپیې ملو شي. دغه روپو نه بغیر د حکومتي امداد نه بغیر یوې ادارې حکومت یو امداد هم بل نه کړی. خلته لیدي څوک هلته خټې کوي کور جوړوي څوک زونل یار جوړوي ای ته سهولتونه ګورنمنټ مخه نشته. کم سے کم کدی ای ټی ایم کارت د روپیو ته پټې ملو شي د به څه خګړوي
او د باډي او بیکورشوي تن جناب ګل پر دی خپل د غستون ذات صداسي بیان کړه.
څوکي چې ګوتا کې هغه نه لګي ګوتا نو روغلي او څوکي یل د چې بیان در لاړو شپ نه در کې لاس لاس ورځ ټیم بیرو کې چې ګوتا روغلي او نو روغلي په زمړه دې بنا خطا تک دې د سبا مولا بس دې کې دم سره او چډرو خلکو لاندې ان کټ لا وسه پر ملو شوایره ونه وته پیسې ملو شو چلا چې لازر روپیو روغلي یا نو روته بوکني روغلي د کوم لړ تکلیف دی. نو بس ګاډیم د خپل جوبونی ولو چې هم داسې دار په دارو خورې په سرو بس موږ خپل وطن لاړو شو بهر غو کریو نه دغه تکلیفونه بجلی بلونه تنګ شو بس لوړو واپس نو سبا چې موږ کوم دا حق دی دا هم وار وخت یو چې دا ملا ملو شو ملا خپل حق ملو شو چې موږ په نومار غلا چې ملا خپل حق ملو شو
او د باړې یو بل به کور شوي تن مؤمن په دی اړه وویل
بس د تا ټیمو خو یې چې هفته پس راشه لس ورځې پس راشه پنځه لس ورځې پس راشه بس دا دې کېدر کوي نه کور نه کوي اوس خو دا وایي چې ته ملو شي کنه پنځه سو ویو کنه چې پاسونه شته خبره او په ټیم روشي او زر روشي
د باډې نه به کورشو خلکو د مالی مرستې د غستون زمو چې کله د یاد سیمینه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پرې دی ته وړاندې دی کړه نو دوی وویل
کوشش به کوو ځکه چې مسایل خو ډیر دي او د مسایلو د حل کېدو کوشش مون کوو کله مون بار بار ګورنر لام دا کمپلین کړای راي مو په سفرن کمیټه کې هم دا کمپلین کړای راي ټول پارلیمنټریان کړای بهرحال مون یو جمهوریت جوړی کی مون به دغه مسالې حل کولو کوشش کوو
یاد دی وی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باډې ته د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي او حکومت ورلا اعلان کړی وو چې هر کورنۍ ته به د ستنېدو په وخت د موبایل سیم له لارې لس زره روپۍ او ای ټی ایم کارډ له لارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکول کیږي خو زیاتره کورنۍ یې شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تر اوسه نه دي میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي فرهاد شینواری مشال
د مومن ایجنسی په سرحدي سیمه بایزي او ساپو کې د ځینو سکولونو د خطرې له کبله بند پراته دي چې شمیر لږ تر لږ لاستی وسلوالو چې کوم یو سل اوو ویشت سکولونه الوزولي وو نو هغوی کې هم پنځه پنځوس سکولونه لا هم مکمل بند پراته دي. شهنواز ترکزی د خلکو د اندېښنو په اړه رپورټ لري.
د بره محمد ایجنسی په بایزو سیمه کې د ځینې خطرې له وجې لس سرکاري سکولونه بند دي چې ګڼ ماشومان نشي ورتلی. ستار خان د محمد ایجنسی د تعلیمي محکمې اسیسټنټ ایجوکیشن افسر دی او وایي
زموږ سره چې اوس په بیزی کې کنه چې سکولونه دي یو درې دغه ایریا کې چې آر بی دا او پاپولیشن نشته او بل باونډري لاین دی کنه بلکې شیخ بابا کې زموږ دوه سکولونه دي فیمیل مسافو کې راځي تحصیل مسافو کې هغه کې فیمیل لکه پاپولیشن مو دغه دی او فیمیل ته مطلب فرېټ اغېزې کې
والد بایزو د سیمه ملک سنوبر خان بایزی وای چې د سکول ماشومان او استادانو ته سکیورټی هغوی ورکي.
دلته چې کوم شپې کو په دې وطن وران وطن کې نو په ذمہواری باندې او په ذمہوار خلک دې وطن نو موږ د استادانو هر قسمه تحفظ ذمہواری کوو.
ستار خان دا هم ویل چې د تعلیم لپاره یو ماحول په کار وي چې ګنی خو ودانی میز کورسۍ او هر رقم سہولت په دغه سکول کې موجود وي.
استاد اغیل راشی سبق کو یا مسلمان راشی کنا نو اسی تعلیم کم ماحول غوائی تعلیم پر خوری در سیف ماحولی نیتلی اغیر دیر رو دغری چی اغیر پارا اغیر کی مطلب داری کم حالاتی با علم وکی کم حالاتی بیسی لیے سنگ اغیر پارا کو منتیلی تواری کنا.
ملک سنوبر خان بایزی وای چکا استازان ده ہوئی سیمی تا راولی گل شی نو هیت سوک بخپل بچی لطالیم منی نکڑی
یا پا شرکور کی یا پوجرا کی یا دا ولی لاندی دا منگو تراتولو او دا مسلمان با دی تعلیم حسیلی دا خوری رکا خبر دا تعلیم ای دا وچی نا پا منگ مای
بلخوا په محمد ایجنسی کې یو سل او اوو ویشت سکولونه د وسلوالو لخوا الوزولې شوي چې پکې په ځینو سکولونو د بیا ودانۍ کار روان دی او ځینې پکې ړنګېدلي پراته دي. ستار خان وای
ستر سکولونو باندې موږ کار روان دي په ایجنسی کې پچپن داسې سکولونه دي زموږ سره چې هغه لافیاتي دي هغې باندې انشاءالله ډېپې کې کم د سوله ستر کې هغې کې ورسې موږ دا کنه.
نو په بایزو تحصیل کې د سکولونو څه حال دی؟ ملک سنوبر خان بایزی وای
دلته چې کوم اسکولونه دي هغه ډېر د دهشتګرو دخوا نه وران شوي دي او ډېر چې دي بند دي بلکې که استادان دي هم حاضرین نه کوي که نه او نه راځي. دا د تعلیم دپاره چې کوم دا علاقه ورانه ده دا د تعلیم دپاره دا ماشومان قطبي یا هغې لاندې اسکولونو کې داخل کړي دي.
ستار خان دا هم وویل چې د ریشنلایزیشن یا د تناسب په نوم پالیسۍ کې په محمد ایجنسی کې یو سل او دېرش سکولونه داسې ښودل شوي چې بندې کړی شي خو وایي دی پخپله د سکولونو د بندښت په حق نه دی. شانواز ترکزی مشان ریډیو محمد ایجنسی.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
او سم د دې خبرونې د پای ریپورت پر لور تاسو پام راړوم. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې او په نیمو قبایلی سیمو کې د امن د کمیټې غړي وایي چې دوی د خپل سیمې د امنیت لپاره د حکومت په خوله وسلې راخستې وي او حکومت یې اوس د دوی هیڅ پښتنه نه کوي. همدغسې د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې حکومت نه پخوا د دې وګړو پښتنه کړې وه او نه اوس کوم چې په بېدردۍ وژل کېږي. احمدالله پرې رپورټ لري.
د اتوار په ورځ په بنو کې د بکاخیل امن کمیټې په خوانی مشر سعد علي خان په ریموټ کنټرول بمی حمله کې ووجل شو. د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخښه کړی شوی دی. د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده، نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي. د باجوړ ایجنسی د ماموندو د امن کمیټې مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپل سیمو حفاظت کوي، خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړی کیږي.
حالات داسې روان دي چې کاغه ملک جو کاغه سکیورټی بورس دي بار خلک چې څومره دي دهشتګردي کې هر څه دي هغه دا یو حساب وي. نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغه ته نشته کوم چې سکیورټی بورس دفاره دي بار بار د سکیورټی بورس د مشرانو سره زمونږ خبرې دي چې موږ ته خطره ده، موږ په امید پیرې کوو، زمونږ په باجوړ کې په سوال پیرې داسې روان دي چې هغه پیسې موږ د خپل جیب دی ورکو. نو د دې په ځای چې مثال په تور موږ هغه پیسې نو شوړه کولای ځکو او کونډې رنډې دا موږ 500 روپۍ په میاشت کې راړو، نو بیا د ځان سره سکیورټی پورس ساتل خو دا ډېره بعید خبره ده.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا وه چې د تیرو 15 کلونو د امن په نوم سره کار کوونکي خلک ډېر په بېدردۍ سره ووجلې شول. نه خو حکومت مخکې او نه یې اوس د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي.
امن کمیټې جوړې شوې دي په قبایلو کې خصوصا خدای قانونی حیثیت نشته. دلته خو امن کمیټې داسې جوړې شوې دي چې پولیټیکل ایجنټ صاحب بس تشکیلې وکړي چې دفاع راځي نو بیا هغه یو پاور شي چې بیا یې نیم پکار نو اډو غلې نه کوي او تاسو ته وځي نو هم تاسو والا څوک نشته. نو نه په دې باندې څه قانون سازي شوی دا، نه د دې څه درجه بندي شوی دا، نه د دې څه فرایض معلوم دي چې بس ډیوټي نه کوي. زما خپل خیال دا دی چې نن په لسمي کله مخکې حکومت د دې نه ډېره لویه فائده وکړه او اوس په دې کې د دې کمیټې جوړې شي دا هغه څه فائده نه.
د شابودین په وینا چې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او اف آر اس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړ کړی شوی وي او د کمیټیانو نه صرف په خشان د خپل سیمو حفاظت کړي بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
غافت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی رازی صحیح انداز سے اکڑا منی کی لپ گرونی والی انداز سے اکڑا منی کی لپ گرونی والی انداز سے اکڑا خلک پخ پلو خلک پخ پلو کار ہو دکھ دے پما کار نہ لری خلک پخ پلو کار ہو دکھ دے